Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو، د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې پورې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عزیزی د تاترستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. وروسته له دې چې اسرائیلو په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ، د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېرونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15,000 کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 25,000 کسان په بشپړه توګه پیژندل شوي دي چې له نمایي ډېر یې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې کریستین لینمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمیر له 15,000 لوړ دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا چین ته سفر کوي. د کرملن د ویبپاڼې د خبر له مخې پوتین به د مې په 14مه او 16مه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د چین له صدراعظم لی کیانګ سره خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه د 15مې دورې لپاره تر بیا انتخاب وروسته د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. پوتین چې د نیولو حکم یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا صادر شوی د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره ډیر کم بهرني سفرونه کړی دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ثور وویشتمه ده چې او به شپږویشتمه ده چې د 2024 میلادي کال د مې د میاشتې له 15مې سره برابره ده. راسره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. په افغانستان کې نن یو ځل بیا د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړل شوی. و باوری چې ولې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن کیږي.
دوی مسئله کینی دی یو برنامه نه لري د دغه حوادثو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسېدلی دی. د ایران په چابهار بندر کې د هند د تازه پلانونو په اړه هم یو تحلیلي راپور لرو.
ایران باندې تزیرات وضع کړی ده، دا یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال هندوستان هم اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو پر پرمختګ ژور خفګان ښودلی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن کسان وایي چې تر اوسه لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره مخامخ وي؟ دا او نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی و او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي:
توقع چی دریم؟ توقع دریم کی سرپناه نه دریم.
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړه، هیڅ هم نه لرو. بس هم دا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته. موږ د سرپناه په انتظار یو چرته جوړ شیم.
چیزی سر د مو سرپناه جوړ شو.
ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
زهراتو کې هغسې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغسې حوادثو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبه او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت وي حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې لیکلي، د طالبانو دویم ځل واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه ناهیلي کړي دي. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویرې د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلی وو نقص کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضی سیستم روان دی او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خوځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبان لنجونو او خوځو په تورو وهلي او زنداني کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خوځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو کوم ډیر ناهیلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي، هیلې لمن زولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي،
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوې انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسی، موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په حبس محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د اداول رابر سیره کې دو سره مرسته کړي. شپېته کلن ډیوید مکبرایډ د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم پیژندل شوی دی. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
په استرالیا کې وقازي دي هواد پاوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بن محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د اداول رابر سره کې دو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبرایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و وویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبرایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبرایډ لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایډ سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرې لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دیرو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د ځای خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نخټو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې هلته وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د اورګو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه بروسته. یو شمیر ځایي خلکو نن سېشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کېننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلي د تازه وضعیت په اړه وویل:
مردم نگذاشتن که تریاک شان زده شود.
خلکو اجازه نه ورکوله چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلي کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاش خاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درای ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله بیا ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړلو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نور شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې په رفح ښار کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خفګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونه د سه شنبې په ورځ د رفح په څو سیمو کې دوی ننوتل او هلته یې پرمختګ وکړ. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفح د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفح او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
سیمه د خلکو په خبره اسرائیلي ټانکونه د جنینه السلام او برازیل سیمو ته ننوتی دي. اسرائیل سره لدې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفا له بریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیل لو پاوز له تېرې اونۍ راهیسې د رفا په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفا په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تېرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفا ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفا ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اووه میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي سل یرغمل او د شاوخوا 1500 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هند، افغانستان او ایران د وسلولو لپاره د چابهار بندر تړون د هند پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 130 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شو. د دغه تړون هدف چې د ایران او هند استازو په حضور کې لاسلیک شو د سیمایزو په ځانګړي توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سنتیا لپاره مهم بلل شوې ده. یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی غړي وای د کراچۍ له بندره د افغانستان سوداګري ارزانه ده، خو چابهار افغانستان له سیمې سره نښلوي. فیروزی عزیزی د موضوع ته په خپل تفصیلی راپور کې کتنه کړې.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لاسکلان تړون لاسلیک کړ، چې د غدوا او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی، د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې د دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي، موږ ویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزانه لاره ده، خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات ته پاکستان لاره کېدل او هر کله به چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر به زیانمن شول. د چابهار بندر کول شي زموږ سوداګریز محموله په لنډ او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او په آسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله مند دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو پو عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم وو. د تعزیراتو له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکونو له سیستمونو نه، ځکه چې مرغب ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده. د یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمن او اقتصادي او سیاسي قدرتمن هیواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هیواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی، له دغه هیواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندره د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وه سوې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
پنځه بجې او پنځه ویشت دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادي راډیو خپرونې په نولس یویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو پیلېږي. راسره اوسئ. شپه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی په زړه پورې راپور لرو. د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څیړونکي وایي دا واکسین د سرطان پر وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي، خو دا واکسین د کوم ډول سرطان مخه نیسي او پرمختګ یې تر کومې کچې دی؟ تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
وی چیرې وښوره چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی، د مغزي تومورونو د لمنځوړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو د واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا په هانتون څیړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځوړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راورسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی، او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څیړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د روانې می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنه سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. اونی کې له ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي، چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي. ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران د سي بزګران سره چې شپږ میاشتې خوارق شلې د وسیت شینل لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. ته د سي خلک مخفل دي چې په فراه ولایت وکول سوالی کې چې په دروس لور شپو باندې وږي اولادونه وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره فاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت وکول سوالی ګلستان ولسوالي دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی یو. هلته م ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. دا دې وکړي چې دا زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. ګران وروره زمونږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه هلته چا چا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو لا دا که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوئ او زمونږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزاد